په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ له افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان بندر بیرته پرانتل کېدو، د خیبر پښتونخوا پر بجټ د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان د افغانستان سره د تجارت په موخه د غلام خان لارای واری بیا پرانستل. په خوست کې بندیانو احتجاج ختم کړ او د روسیې او امریکې ترمنځ نن په جوهري وسلو خبرې کوي. پاکستان له نن نه د غلام خان لارا د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانسته. د مشال رادیو خبریال د شمالي وزیرستان د چارواکو له خولې وایي چې د دواړو لورو نه تجارتي ټرکونه د یو بل لوري ته روان شوي دي. دا دروازه به په اونۍ کې شپږ ورځې پرانسته وي. پاکستان ورله مخې د چمن او تورخم لارې هم د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستې دي. پاکستان وایي پر ټرمینل باندې کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم حفاظتي ګامونه پام کې نیول کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان سوداګرو او وزیرو قبایلو هم له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انګور اډې لارې هم د تجارت او تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د سیمې مرستیال کمشنر حمید الله خټکوی پر دې خبرې غور روان دي. په شمالي وزیرستان کې د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوښتي دي. یو حکومتي چارواکي پرون مشال اډیو ته ویل د جون په شلمه او یوویشتمه په خیسور ګډیوم او میرالي کې په دریو جلا او جلا پیښو کې څلور وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه دوه حکومتي سرتیري وژل شوي او دوه نور بیا ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په دغو پیښو وروسته د وسلوالو خلاف یې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د یادو پیښو په اړه مشال اډیو ته څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي له مالي بحرانه د راوتو لپاره د مرکز او صوبو ترمنځ د شریک کار کولو ضرورت دی. تیمور سلیم جګړه د سرګندونې پرون په پیښور کې مشال رادیو ته د اپوزیشن د هاغو نیوکو نه پس وکړې چې وایي د دې باوجود چې په خیبر پښتونخوا او مرکز کې د تحریک انصاف حکومت دی، خو بیا هم د بجلی د خالصې ګټې پوره پیسې نه ورکول کیږي. تیمور سلیم جګړه وایي دا چې تیرو حکومتونو زیات پورونه له نړیوالو اخیستي او په دې وروستیو کې د کورونا بحران هم مخې ته راغلی، نو ځکه صوبې اړ کیږي چې د معیشت د بحالۍ لپاره قرباني ورکړي. خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د را روان مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا د 900 روپو بجټ کې به د مرکز نه 750 روپۍ د بجلی د خالصې ګټې په لړ کې اخلي. پرون ماسپخین د خو زندان لزګونو بندیانو چې له شنبې ورځې خولې د اعتراض په ډول ګنډلې وې خپل هړتال پای ته ورساوه. دوی د بندیانو دوسیو ته پر وخت نه رسیدل، د بندیانو ناسم غذایي رژیم، خپلو کورنۍ سره هغوی د ملاقاتونو اجازه نه ورکول، په دې مابس کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو استوګنې او په مابس کې د نشه یي توکو د راکړې ورکړې خلاف هړتال کاوه. د بندیانو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د خوست مرستیال والی په مشرۍ او پلاوی هم مابس ته ورغلو چې د بندیانو له استادو سره تر خبرو موافقې وروسته هغوی خپل هړتال ختم کړ. د خوست مابس ته مسؤلینو په وینا یاد مابس ته 240 کسانو په ظرفیت جوړ شوی، خو دا مهال پکې د ځای د نشتون له کبله 509 بندیان د قید موده تیروي. نن د آسټریا په سرخر ویانا کې د روسیې او امریکې ترمنځ د روسي جوهري پاتې تړون د نجات په اړه خبرې کیږي. د ستراتیژیکو وسلو د کمولو دې تړون په اړه به خبرې دوه ورځې دوام وکړي. امریکا تیر اونۍ اعلان کړو چې د هغوی د وسلو د کنټرول ستر مرکچي مارشال بیلنکس لیا به آسټریا ته ځي او هلته به د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره خبرې کوي. روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي پایل په نوم د دې جوهری تړون د ژغورلو غږ کړو. دا تړون دواړه هیوادونه اړباسي چې خپلې اټمي وسلې 1550 پورې محدود کړي. د مسکو واشنگټن ترمنځ د جوهری وسلو د محدودیت په اړه د روسیې تړون پاتې دی چې پر روانه فبروري کې موده پای ته رسیدونکې ده. امریکا ویلي هغوی غواړي کدا سې کوم بل تړون پر راتلونکي کې کیږي، نو په کار ده چې چین هم پکې ګډون وکړي، خو چین وار وار دا ډول بندیزونه رد کړي دي. دا تر دې غړي د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه موردون کوله نجیب عامره اوریدل. اوس پر ازو د رپورټونو برخه ته تاسو په خبرونو کې اوریدل چې پاکستان سره لرنه له افغانستان سره تجارت لپاره د غلام خان لار بیرته پرانستې ده. چارواکو ویلي هر اونۍ به دا لار د دوړخي د تجارت لپاره شپږ ورځې خلاصوي. پر دې موضوع په سیمه کې زموږ خبریال عمر وزیر نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان غلام خان زیرو پاینټ باندې هلته د افغانستان هم چې څومره چارواکي دي هغه هم راغلي وو. تاجران وو د شمالي وزیرستان یعنی د پاکستان طرف نه هم تاجران وو او دلته چې کوم چارواکي دي هغه تللي وو. هلته فلیک میټینګ شوی وو. په هغې میټینګ کې په هغې غونډه کې دا خبرې شوې وې چې دغه بندر چې کوم دی نور یو ځل بیا پرانیزي د تجارت لپاره او چې کورونا ضد کم ګامونه دي هغه هم پورته شي دغه وایرس چې یو بل طرف نه وانوړي او روانوړي. نن ورځې چې کوم دی هغې دپاره ورکړی وه. نن باقاعده دغه تجارت پیل شو. اوس لږه شېبه وړاندې چې ما د شمالي وزیرستان انتظامیې چارواکو سره خبرې وکړې ډپټي کمیشنر شاهد علي نو هغه دا وویل چې د نن نه باقاعده دغه تجارت پیل د افغانستان طرف نه هم ټرکونه روان شوي دي چې لا زیرو پاینټ ته رسېدلې نه دي او پاکستان سایډ نه هم مال چې کوم وړونکي ګاډي دي هغه هلته به رسي. خو په دې کې یوه کیسه هغه دا وکړه چې کم ګاډي چې د افغانستان نه راځي په زیرو پاینټ ودرېږي نو هغې دپاره به ډرایوران پاکستاني چې کوم دي وراوړي هغه ټرک به د دوی لپاره هغه بنبنو ته رسوي او بیا به یې واپس وروالي. او دغه شان د پاکستان چې کوم ډرایوران دي هغه به هم زیرو پاینټ ته خپل ګاډي رسوي. هلته به بیا افغاني چې کوم ډرایوران دي هغه به بیا هغې ګاډي ته کښېني هلته به یې بوزي. فبروري 2013 کال کې دا یو ځل بیا پرانستل شوی وو خو د مخصوص تجارت لپاره. غلام خان بندر تر ټولو نږدې لاره ده د جنوبي اسیا ټولو هیوادونو تر رشیا پورې په دې باندې چې کم دی تجارت کیږي یوازې د افغانستان سره نه. خو 2014 کال دروازه به عملیاتو نه وړاندې چې کم وو په دې باندې به پراخ تجارت وو. خو کله هم چې دغه بند شو نو 2013 کال کې د مخصوص تجارت لپاره کولاو شو چې لانن هم په مخصوص تجارت کې اوس هم په دې باندې غوړي چینی دغه رنګي وړه دغه رنګي چې کم لوی ساروي دي دغه تجارت ته نه کیږي لا ته اجازه نشته. نو نن یو ځل بیا د کورونا د پاره د 15 مارچ 15 نیټې نه بند شوی وو چې اوس نن نه بیا پیل شو. 2014 کال نه تر ننه پورې په غلام خان عام تګ راتګ بند شوی دی. اوس دوی وایي چې د شپږ ورځې تجارت یوه ورځ به چې کم دی په دې کې رخصتي وي. خو لا هم دا کنفرم نه ده چې په دې باندې به عام تګ راتګ همدغه شانتي وي څنګه چې په تورخم دی که نه مخصوص تجارت.
عمر وزیر په سیمه کې زمونږ خبریال چې نن چې د غلام خان بندر بیرته پرانستل کیږي دغه لار په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د جنوبي وزیرستان تجاران بیا د انګور اړې لار تړل کېدو له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومتي ټول بند له وجې مالونه شاوخوا درې میاشتې پر بارډر ایسار پاتې او خراب شوي دي. دوی زیاتوي چې حکومت د انګور اډې لار بیرته خلاصه نه کړه نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا وایي حکومت هڅه کوي چې د سیمې تجارانو ته هر ډول اسانتیاوې برابر کړي. د اشتیاق مسعود رپورټ اورو.
د سولي وزیرستان تاجرونو د احمدزی وزیر قبایل مشرون وایي چې درې میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د کرونا وایرس مخنیوي په وجه افغانستان سره د انګور اډه لار تړلې چې په وجه یې وزیر قبایل او مقامي تاجرون د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د انګور اډه په لار افغانستان سره تجارت کوونکی یو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وایي
پدنه باندې ټیم تیر شو او دنه خراب شو د ګرمۍ دی واجه نه بیا نشتا حکومت ول چې تاسو رجا صبر کوي په دې نه بعد هم تاسو خبره سره کی بده باندې بیا کومي وا غاټا چرګا و شو لا چې دغه مطالبه وکړه چې انګیرا دې بارډر داخلو شي ټول غریب خلک تای کاروبار دای تجارت تای تجارتونه خو په کروڑا روپۍ نقصان شوای دی کاروبار هم ختم شوای دی چې کوم ترانسپورت تای کده افغانستان دای کده پاکستان دای د مکمل جام دی.
مکرب خان زیاتوی چې حکومت د انګور ډالر پنځوستم جون پر اخلاصا نکړه بیا به دوی احتجاج کولو باندې مجبور وي.
دا حکومت آئی چر نظر چار خوشی تجارت پہ راؤن سی غریب خالق تا جنگی خالق والا تمرا کرسی نے تیرے سول بدایا علاقے کے تمرا پریشنی نہ تیر سول کالج کی جدا خالق حکومت مکھ اڑائی 25 تاریخ پر نشتا کا بارڈر خلوص نشد انگور اڈے مش مکمل جنوبی وزیرستان کے پیا جان ہڑتال اعلان کرائے دے.
وانکش دے سیاسی گندونو اتحادی سینئر نائب صدر تاج محمد وزیر یہی چ احمد زئی وزیر نہ کومو جرگا پشریکا دے حکومت نہ دے انگور ڈالر خلاصا ولو گوشتنا کڑے دا
زمیش دے قوم احمد زئی نہ کوم احمد زئی تو دے اختر نہ بچ کی ما جرگا ہوشوا پدا کے حوالہ وال دا مطالبہ وا زمیش دے انگور اڈے بادر دا پار سرت کولل شی احمد زئی کون تا دل جوت مشکلات تا یو کلی چ نیم احمد زئی ہا افغانستان کے پروتا ہے فونیم احمد زئی لے دا زمیش دے حکومت نہ گوشتنا کی سلگتن گی غلام خان بادر کولل شی دا شمالی وزیرستان افغانستان چکین سینا خالق تھی دغاد پاکستان سائڈ بند چین خالق تھی جیت مشکلات
مشال ریڈیو چوانا تاجرانو امزئی وزیرو مشرانو دگی وشتن پہ حوالے سرا دسولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک سرا تماس ونی ولی اغوئی پدارنگ جواب وک
سنگ چی تاسو دغه جرګې ذکر وکړ هغه باندې باقاعده مونږ کمشنر سے بیا راغلی و وانه تا هغه سره میټینګ شوې ده هغه باندې پراپر چې کوم ارجنټ ډیمانډز وو چې پای کې د ګډو په لاره ودل هم هغه صوبایي حکومت ته کنسرن اتارټیز ته لګلې شوې ده او چونکی تاسو په دغه چې د کرونا د وجې نه دا ټول اوور ال د بارډر یو سچویشن جوړ شوی نو مونږ ان شاء الله هر ممکن کوشش ته د موجوده حکومت او د انتظامیه چې څومره سہولتونه وي څومره کاروبار دے ایس او پی په تحت باندې دوی ته خلوکو او دوی ته سہولتونه ورورسو.
دا د هم یادوي چې د پاکستان بارینی چارو وزارت د قطبی وزیرستان غلام خان په لار د افغانستان سره د تجارت او خلکو تګ را تګ اجازات ورکړي دي خو د سولي وزیرستان انګور ډالر خلاصولو په حواله سره یا څه پریکړه نه دا کړې. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي پر صوبایي حکومت نیوکه کوي چې له مرکزه د بجلی د خالص منافع ترلاسه کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی په خبره په مرکز او هم صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د بیا ولې په دې لار کې خنډونه موجود دي. حکومت وایي د کورونا وبا له وجې رامنځته شوي حالت ته په کتو به پریکړې کوي. د خیبر پختونخوا د نوي مالي کال په بجټ کې څه د پاسه 850 ارب روپۍ د بجلی د خالص منافع په مد کې له مرکزه د اخستو حساب لګول شوی دی. غلام غوس معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د 903 ارب روپو په بودیجه کې د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې په برخه کې د 750 ارب روپو د ترلاسه کولو حساب لګولې شوی دی. خو د خزانه د وزارت د سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2018-19 د مالی کال په بجټ کې د 15 ارب روپو د بجلی د خالص منافع په مد کې صوبې ته یوازې 10 ارب روپۍ ترلاسه شوې دي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مرستیال مشر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وایي په کار ده صوبایي حکومت د مرکز نه د خپلو بقایجاتو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار ولوبوي او د ولس د خیر خیګړی او پرمختګ په خاطر خپلې مالی ستونزې حل کړي.
نو په 13-15 کالو کې خو د نواز شریف صاحب حکومت وو دور ظلم نو شوے یا دور زیاتے نو شوے سور زیاتے چې په دې حکومت کې روان دے او بیا دا هم ډیر د افسوس خبر ده چې نو صوبایي حکومت او هغه څه په ذمہ داري په سی سی آی کې دا مسله پورته کوي نور فورمونو کې کې دا هم نه کوي چې دلته پارلیماني او جرګه جوړه کی او هغه جرګه لاړه شي او مرکزی حکومت سره خبرو کې دا خو زمونږ حق ته آئینی حق ته دا په مرکز باندې قرضه ده په کاردار چې مرکز مونږ ته خپل بقایجات راکړي چې زمونږ د صوبې نظام چې دا روان شي.
هم په دې لړ کې د قومي وطنګون صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو هم په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کوي او وایي هغه ګمان نه کوي چې په را روان مالی کال کې به د بجلی د بقایاجاتو دا ستونزه حل شي.
کم چې د بجلی خالص منافع ده هغه کم تیر کاله مونږ ته پوره پیسې ملو نه شوې تیر کاله زمونږ همدا خیال دی چې دا پیسې به پوره نه ملاوي کی دینه مخکې خو به دوی دا دغه کوله چې یاره مرکزی حکومت ته بل چا دی نو دا د صوبایي حکومت ذمہواري جوړیږي چې هغوی دې لپاره آواز اوچت کړي او دې لپاره جنگ وکړي.
د پښتونخوا د خزانې د وزارت لخوا د بجټ په اړه په جوړې شوې سرکاري کتابچه کې لیکلې شوې دي چې په 2018 مالی کال کې په بجټ کې د مرکز نه د بجلی د خالص منافع او د بجلی د زړو بقایاجاتو د ترلاسه کولو لپاره د 15 اربه روپو هدف ټاکلې شوی و او هغه مالی کال کې صوبې ته په دغه حساب کې د 15 اربه روپو په ځای 1.6 اربه روپۍ ورکړې شوې وې. په پېښور کې خبریال او سیډونکې محمود جان بابر وایي هغه وخت په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت و.
دی کې دی پخپل دا یو کاغذ کې دا خبره دی ظاهره کړې ده چې دا وګوري چې کله د میاں نواز شریف حکومتونو په اخرنی دوه کالونو کې هغه دی صوبې ته د بجلی خالص منافع کې ډېر زیاتې پیسې ورکړې دي خو چې کله نه د تیر کې انصاف حکومت راغلی دی نو هغه ډېر زیاتې کمې پیسې ورکړې دي.
هم په دې لړ کې مې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه چې تیر کال دوی ته د مرکز نه ولی د بجلی د بقایاجاتو په مد کې دومره لږې پیسې ورکړې شوې دي. نو په ځواب کې هغه وویل چې مرکزی حکومت د کورونا وایرس د وبا او د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
وګورئ اصلي مسله چې کومه ده هغه دا ده چې پاکستان یو معاشي بحران ترو چې کوم روان دی د مازی حکومتونو چې کوم قرضې اخیستي دي د هغې اثر په مرکز او په ټولو صوبو باندې کیږي. هغې نه چې مونږ راوځو نو مرکز او صوبې به یو بل سره کار کوي. مونږ به مرکز سپورټ کوو مرکز به مونږ سپورټ کوي چرته به مونږ قرباني کوو چرته به هغې چې کوم دی صوبو دپاره قرباني کوي.
خو د حزبي اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا دریز ردوي او دوی وایي د کورونا وایرس وبا خو د تیرو 3 میاشتو نه رامخته شوې ده او په هیواد باندې د پوری قرضو مسله هم ډیره پخوانۍ ده. د حزبي اختلاف د ګوندونو په خبره صوبایي حکومت له پکار ده چې د مرکز نه د خپلو وسایلو په حساب د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره فعاله کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس بلوچستان څخه په دغه صوبه کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د تیر کال په بودیجه کې د ترقیاتي کارونو لپاره 1.3 اربه روپۍ مختص کړې وي خو دوی ته هغه پوره نه دي ورکړي. د دې ګوندونو په خبره په صوبه کې ترقیاتي کارونو ته زیاته اړتیا ده خو موجوده حکومت ورته پام نه کوي. صوبې پر حکومتي چارواکي بیا د اپوزیشن د تورونو ردوي وایي چې په تیر مالي کال کې د صوبې پر پرمختیایي چارو د پام وړ پیسې لګولې دي. د انیسی اجمل رپورٹ.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت ورته په تیر مالی کال کې د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړي پیسې یا فنډس پوره نه دي ورکړي چې له وجې په صوبه کې ترقیاتي کارونه سم نه دي شوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری د جون په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال بودیجې وړاندې کولو پر مهال د ترقیاتي کارونو فنډس په برخه کې اواز شمنې کړې وي خو پوره کړې نه دي.
نمائندگی کوي جام کمان وزیرانه د خپل حلقه د پاره د لس عربو ډیولپمنټ سکیمات په بجټ کې ریفلیکټ کړی وو. ما حلقه په کوټه کې دا سی بی یو دښتا په هغه د پاره صرف 14 کروڑ روپۍ شوه. زما د حلقه آبادی تقریبا د 12,000 نفوس باندې مشتمله ده نو زه په دې باندې خلکو ته اوبه ورکم زه سکول ورکم زه اسپتال ور جوړ کما زه روډ ور جوړ کما دارنګا د اپوزیشن چې تل کې دي هغه ته ډیولپمنټ تسکیمات ندی ورکڑی.
نصر اللہ زیری طور پر اکڑ چی دا بلوچستان حکومت دراتلون کی مالی کال دوسرا شلم او دوسرا یوشتم پا بودیجا کی یو واری بیا دا پوزیشن دا حلکو لپارا لگی پیسے مختص کری دی. دا بلوچستان حکومت وای دا صوبے دا دوسرا نولسم و شلم مالی کال لپارا بودیجا سلور سوا نولس ارب روپے وا چی پکی یو سل اتلس دا ترکیاتی کارون لپارا مختص شبے وے. دا سی پا بلوچستان اسمبلی کی دا ہزار ڈیموکریٹک گند غڑی قادر علی اویل په صوبہ کې د ترقیاتی کارونو لپاره اړوند ادارې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي چې له وجې پر سیاسي نمائندگانو فشار زیات وي.
زموږ نظام داسې جوړ دی چې د ترقیاتی کارونو اړوند ادارې خپل کار په سمه توګه نشي کولی. د مثال په توګه زما په حلقه کې د روغتیا محکمې ته دا معلومه نه ده چې هلته د روغتیا څومره کارکوونکي په کار دي. د تعلیم محکمې ته معلومات نشته چې هلته څومره زده کوونکي دي او سکولونه ورله څومره په کار دي. تیر بجټ کې موږ وړاندیزونه وکړل چې د ځینو ترقیاتي کارونو لپاره رانه پیسې راکړئ، نو هغه یې راکړي او موږ لګولي دي، خو هغه پیسې کافي نه دي.
خود عوامی نیشنل گوند بلوچستان اسمبلی غړی نعیم خان بازی وای چې دوی ته د ترقیاتی کارونو لپاره پوره پیسې ترلاسه شوی او هغه یې کارولی هم دي.
انجام کمان صاحب بیا ماغا باوجود اپوزیشن والا تم پنڈو لور کی دا اون کارونی شروع دی ملون کارونی شروع دی بلکل صحیح کارون روان دی بلکم خمی امزائی مائی کی
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان دیاکت شاوانی وای اپوزیشن ګوندونه د فنډس نه ترلاسه کېدو بې ځایه تورونه پوری کوي. هغه دا تورونه هم رد کړ چې ګواکې وزیر اعلی جام کمال د خپلې حلقې لپاره زیاتې پیسې اخدي وي. اپوزیشن ګوندونو د فنډز نه ترلاسه کېدو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جون په شلمه د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال 2020 او 21 لپاره د 1415 ارب روپو بودیجه وړاندې کړه. په دې مهال اپوزیشن ګوندونو پر بودیجه اعتراضات وکړ او ځینو مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بودیجه کې هم اپوزیشن لا د پرمختیايي کارونو لپاره کمی پیسې بیلې شوې دي.
دانی سی اجمل رپورٹ ہو. نړیوال بینک ویلی پاکستان د 2.4 ارب ډالرو د پورونو وصولی د روان کال تر پایه ځنډوي. د بینک په خبره لدی کارې مخه دادا چې اسلام آباد خپل زیات مالی وسایل د کرونا وبا پر ضد وکاروي. وزیر اعظم عمران خان په اپریل میاشت کې نړیوالو مشرانو او مالی ادارو ته اپیل کړو چې د کرونا وبا پر ضد مبارزې لپاره د کمزور اقتصاد لرونکو هیوادونو سره د ورکړل شو قرضو په بیرته اخیستو کې نرمي وکړي. تفصیل له منور شاور.
نړیوال بینک له پاکستانه د خپلو قرضونو اخیستل د روان کال تر پایه ځنډولی دي. د جون په 19 د یاد بینک په ویبپاڼه خپرو شوو معلوماتو تر مخه پاکستان ته څه د پاسه 2.4 ارب ډالرو قرضونو اخیستل یې په دې مقصد ځنډول کیږي چې دا هیواد د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره زیات مالی وسایل ولري. په دې حقله د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وویل چې پاکستان په ورستی بجټ کې د ځینو محدودیتونو له وجې د صحت لپاره کمې پیسې مختص کړې وې، نو د عالمی بینک له دې اقدام سره به اوس د هیواد د صحت څانګې ته توجه ورکړي.
وفاقي بجټ کې کوم تاسو ګورئ نو تقریبا 3000 ارب روپۍ چې دینو هغه د قرضو د ادا کولو لپاره هغه بجټ د دغه الوکیشن شوی دی. دغه وجه دا چې کوم سوشل سیکټر دی، یعنی کوم صحت دی، تعلیم دی، انفراسټرکچر دی، یا کووډ 19 مسله هینډل کول دي، دا هغه شکل کې عوامو ته هغه ریلیف نه دی ملاو شوی. دغه وجه ده چې عالمی ادارو خاص کر ورلډ بینک د پاکستان یو قسم مدد وکړو. په دې اوس وخت کې دغه فنډ پاکستان د کووډ 19 د هینډل کولو لپاره د صحت په شعبه کې خاص کر دغه یوټیلایز کولی شي.
د پاکستان حکومت د 2020 مالی کال لپاره څه د پاسه 2000 ارب روپو بجټ اعلان کړی دی. د جون په 12مه پارلیمان ته وړاندې شوی کلنی بجټ کې د دفاعي لګښت او امنیت لپاره خواوشا 1500 ارب روپۍ بیلی شوی دی، خو په دې بجټ کې یې د صحت څانګې لپاره 15 ارب روپۍ ایښی دي. همداراز یې د کورونا وایرس پر ضد کار کولو او د دې وبا له وجې متاثره شوي کاروباریانو سره د مرستې لپاره نورې 10 ارب روپۍ هم مختص کړي دي. د بجټ د ویش ته په کتو سره داسې ښکاري چې د صحت څانګه د حکومت لپاره دریمه ترجیح ده، یعنې اولنۍ ترجیح یې د قرضونو ورکول او دویمه د دفاع لګښتونه دي. دا شمیرې او صورتحال مو د واکمن پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي او د اقتصادي چارو پارلماني سکرتر محمد یعقوب شیخ په وړاندې کېښودې. هغه وایي چې هیواد یې د خپلو تقاضو سره سم ترجیحات ټاکي.
اول ترجیح خود نړیوالو مالی ادارو سره د قرضونو ادا کولو لوزنامې پوره کول دي. د دینه بغیر یو هیواد په اقتصادي توګه ولاړ نشي پاتې کېدی. دویمه ترجیح مو دفاع، ځکه ده چې موږ په مغربي سرحد د یو لوی دښمن سره مخامخ یو او په مشرقي سرحد مو هم د امنیت مسله ده. نو په دې لړ کې زموږ دفاعي لګښت زیات دی. باقی د کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې حکومت ځانګړي اقدامات کړي چې پکې د دې وایرس د مخنیوي ترڅنګ د روغتیا انتظامات او د دې وبا له وجې بے روزګار شو خلکو مالی مرستې شاملې دي. نو حکومت د کورونا وبا په وړاندې خپل کردار په ښه توګه ترسره کوي.
داراز د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د جون په 14مه رسنیو ته لیږلي یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دفاع لپاره ځانګړې شوي پیسې له صحت، ترقیاتي کار یا کومې بلې برخې نه دي شو کول شوي. بلخوا د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال بانک به له نږدې ساري چې د دوی لخوا ځنډول شوی قرض د کورونا وبا پر ضد ولګول شي.
ما خپل خیال دی چې حکومت چونکه یو خدای مخې ته ده چې واقعي دا یو غټه مسله ده او د سیاست په شوبه کې کار کول پکار دي. دویم ډیفنس خپل بجټ صحیح طریقه سره چې هغه څومره ډیماند هغه ورکړی شوی دی، او دریم بڑ بینک چې دی نو هغه چونکه هغه ری شروع کړه هغه به هم د دې چک اینڈ بیلنس ساتي چې دغه پیسې چې د کوم مقصد لپاره هغه ته ری شیډولینګ چې دغه شوی دی په هغه مقصد لپاره استعمال شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14مه په یو ویډیوي وینا کې د پرمختللو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو مشرانو ته اپیل کړی و چې کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو ته د ورکړل شوو قرضونو په اخیستلو کې د نرمي وکړي، چې دا راز دغه هیوادونه خپل مالی وسایل د کورونا وبا پر ضد مبارزې لپاره استعمال کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په تیرو دوه شپو ورځو کې د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې څلور وسلوال او دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور سرتیري بیا ژوبل دي. دا پیښ په خیسور، ګړیوم او میرلی کې شوي. چارواکي وایي د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د دې وروستیو پیښو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي، عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې د پولیسو یو والا چارواکي او د فوج سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د وسلوالو او عسکرو ترمنځ درې بیلابیل نښتې شوې چې پکې دوه سرتیري وژل شوي، دوه ژوبل شوي او څلور وسلوال یې په دغه نښتو کې وژلې دي. د استخباراتي ادارې یو والا چارواکي هم مشال ریډیو ته د دغوان خطو تصدیق کړي. چارواکو وویل چې پرون د جون پر 28مه نیټه میرعلي خیسور کې وسلوالو او عسکرو په یو بل برید کړي چې دغه انخته کې د یو کمانډر په ګډون دوه وسلوال وژل شوي چې جسدونه یې میرعلي روغتون ته راوړلي. د دوی په وینا دغه انخته کې دوه سرتیري سپاهي محمد شریف او سپاهي ظهیر ژوبل شوي دي. د دین اوړاندې د جون پر شلمه نیټه ماښام تحصیل ګاډیوم کې هم د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه سرتیري کیپټن زبی او سپاهي نوید وژلې شوې. دوی وویل چې د تلوار نومي کمانډر په ګډون یې دوه وسلوال هم په دغه نښته کې وژلې دي. د پولیسو او عسکرو ذرایع زیاتوي چې دریم برید هم میرلی کې شوی، چرته چې د سرتیرو ګاډی باندې وسلوالو ریموټ کنټرول بامی برید کړی، خو چارواکي وایي چې دریم برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دی اوړېدلې. چارواکي وایي چې د انخطو په سرتیرو دغه سیمې په ولکه کې اخیستی او د مشکوکا وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ انخطې زیاتې شوې چې دواړه لوري په دغه انخطو کې یو بل ته مرګ ژوبله اړوي. د فوز اعلی چارواکو وړاندې مشال ریډیو ته په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د پاتې وسلوالو ضد یې عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
د بلوچستان په کلا عبدالله کې د خپل خاوند لاسه د یوې مېرمنې د وژنې پیښې پر ضد د ولسي احتجاجونو لړۍ روانه ده. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې په دغه پیښه کې ککړ تنان زر تر زره ونیسي. حکومتي چارواکي د تورونو کسانو د نیولو لپاره په کاروایۍ کې د پرمختګ خبره کوي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د افغانستان پلته چیرمه د کلا عبدالله په تحصیل دوبندی کې د جون په 13مه یوه 28 کلنه مېرمن عرفا بیبي وژل شوې او چې کله خپلوانو مړې و کوټ ته راوړي نو د ډاکټرانو په وینا چې پر هغې سخت تشدد شوی و. د چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته د عرفا بیبي مېړه او لیورونه د پیښې د ځای څخه تښتېدلي دي او تر اوسه نه دي نیول شوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې 13 ورځې یوه احتجاجي مظاهره هم وشوه په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ځوانانو ګډون کړی او دا پیښه یو ویشانه عمل وګاڼي. په دې اړه د مزاری و برخوال علاودین راته وویل په کار دي چې ټولنه دا پیښه په کلکه سره وغندي.
دا کوم واقع چې تاسو د مړي مزمت کو دا کوم واقع زموږ د پښتون معاشري لپاره ډیر دردناک دی او موږ ته وینو د یو څو ورځې مخکې مسلم باقي دغه واقع وسوله د غرق په زموږ د پښتون سیمه کې دا تر واقع په در پی کېږي. نو دا ډیر موږ مزمت کو ډیر افسوسناک واقع ده. بیا د خور د زمر دی لاکی دا مرتی ټول ځوانان ته پکار دي چې دا رقم مرز ظلم کیږي مرز دی مزمت او کور اوزو.
په مزایره کې د ارپا بیبي یو قریب زبیب الله وای چې ارپا بیبي درې لونی درلودې او نارینه اولاد نه وو او د خوند له لوري پر خپل میرمن تور وو چې دا ولی نارینه اولاد نه راوړي.
دا زرانه چې وزلې ده دا په دې وجه وزلې چې دا لونی ولې پیدا کوله. دا ډیر جهالت او ډیر نیچا خلکو کار دا مسلمان کا سکوي لانی سي او بل چې دې مش خلق تروسه گرفتار سی وینې دې مجلې سیسه دا خاص چې دا خلک گرفتار سي دا سړی گرفتار سي
ډېرې برخوالو دا هم و چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لمنانه ځمېداري ده او چې کوم خلک په دغه پیژې کې تورن دی هغه دې سم د لاسونه ولسی.
حکومت به زمر د جان د مال او د عزت حفاظت کوي. زمر ځانونه په دې معاشره کې محفوظ نه دي. نو موږ د حکومت څخه صرف دا مطالبه ده چې زمر د ځانو حفاظت وکړي. کچا دا کار هر څوک کوي، مطلب فقور کې کم کیږي، په یو کلی کې کیږي، په معاشره کې کیږي. نو اغول د حکومت د پکار دي د روکتام
د پیش پاره چې مکله د کلا عبدالله د اسیسټنت کمشنر زکات ورانی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دوی په پیش کې د تورونو کسانو د نیول لپاره ډیر ګامونه پورته کړی دي او تر دم غړي پورې د عرفا بیبي خسر هم نیولې دي.
پرون د مر چاپه پر وله پر کور باندې د سردار محمد سره او ورونو او سره د پلار دوی فرار و نو بیا یې چا په نږدې پرڅنګ ته بل نور دوه کلیو په هغه کې د دې د اجزانو د کورونا را وسول د حالت په څولاړو هغه کورونا مې ماسره کو هغه مې چاپه کو هغه کوم نو د ماشامه په حالت ما ته چلدار ور پیډ دوی مال ته د دې صورت د شپې مې و دوه وار چکر وو او د سهار وختې نشي د مانځه په کېم باندې ور بیا یو چاپه پرو ان شاء الله په دغه غرو کې دی راځي. سهار وختې د تشلدار ټلیفون چې کلاري راغلی دی او و اوس المنزل راځي چې دغه د عمر په کور چا پور وو اما بسم الله کدنې په خبر سي دنې دغه کور سه وغو نو بس بیا دا و چې دا پلار گرفتار
است بل ورته د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن لخوا ویل سوی دی چې په تیرو دوو کلو کې پر شوزو په کورنۍ تشدد کې زیاتوالی راغلی دی په کوټه کې د عورت فاونډیشن د مشر علاءالدین خنجي په وینا چې په کال 2019 کې په بلوچستان ایالت کې پر شوزو باندې د تشدد یو سل اتلس پیښ سوی دی او دا هغه پیښ دی چې په رسنیو کې رپورټ سوی دی
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پختونخوا په سوات کې وکیلان وایي د کورونا وایرس له وجې عدالتي نظام سخت اغېزمن شوی دی ځینو وکیلانو مشال ریډیو ته ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته که څه هم د جون میاشتې له پیله عدالتونو یو وار بیا کار پیل کړی خو ټول بند او د کورونا له ویرې د هغوی کار لا هم په سمه توګه نه دی پیل شوی او دا چې دوی له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي په کمی سملا کې د سوات نه د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي مشال ریډیو ته ویلي حکومت له وکیلانو سره مرستې کړې او کوښښ کوي چې د عدالتونو کار نور متاثره نشي نیاز احمد خان معلومات راکوي
د سوات ضلع عدالتونه چې تر 500 نه زیات دي د سوات په اوو تحصیلونو کې کار کوي درې میاشتې د کورونا وایرس له وجې بند ول اوس حکومت د جون اوړمۍ نیټې څخه خلاص کړي ولی بیا هم په عدالتونو کې د معمول کار متاثر دی د سیدو شریف په عدالتونو کې کارکوونکی عطاالله جان اډوکیټ وایي چې د کورونا وایرس له وجې په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي
هغه خلک چې په جیلونو کې پراته دي د هغو ټرایل متاثر دي هغو له سزا شوي نه دي دا غو ٹرائل روان دی په دغه درې میاشتو کې دا غو په ٹرائل کې یو شهادت نه دی ریکارډ شوی نو هغه ډیر زیات سفر شو نه لکه دا لونګي جون د منګا د لژنه پښتل شوی دی خو نن هم دلته د سلورم سیول جج عدالت سیل شو ځکه چې پای کې درې سلور کیسونه پوزیټیو راغلل نو خلک یریږي وکیلانو په یره کې دي هغه سو پیس نشي پالو کې د کم چې حکومت خولي نو موږ چې عدالت ته ځو ډیر په یره یره ځو ځکه الته غنه ده الته سنټایزیشن پراپر ارینجمنټس نشته
د سوات بار اسوسییشن مشر عنایت الله اډوکیټ وای چې د کورونا وایرس له وجې ک یو اړخته انصاف تر لاسه کوونکي متاثر دي نو بلخوا د سوات بار اسوسییشن او 200 نه زیات وکیلان هم د ټولبند له وجې د مالی ستونزو سره مخ دي
په سوات کې زمګه په پشاور های کورټ منګه اور بنچ کې اتیش کسان اندل کې پازیټیو راغلو راغې د وجې نه زمګه بنچ هغه بنشو راغې سره سره زمګه په ډیسټریکټ جوډیشری کې هم داسې کیسز راغلو چې راغې د وجې نه زمونږ جوډیشل سیستم هغه د کولاویدونو ریسنټلی اوس زه خبر شوم چې زمونږ په ډیسټریکټ جوډیشری کې هم داسې زمونږ رونا دا غو ټیسټ پازیټیو راغلی دي په دې وجه باندې هغه د متعلقه دا غو چې کوم عدالت سره کنیکټ دي هغه عدالتونه بند شو د وکیلانو سره پرمننټ ترخاګانی نه خداغو د سایلینو سره خپل فیس شوی نو داغه پوهه چې چونکی لاک ډاون شو سایلین نه راتل د خلکو کار نه کیدو دغه شان وکیلان هم د اغستونو زره مخ شو
د سوات های کورټ بار اسوسییشن بستیاله جنسی کتره مهناز وای چې اوس وکیلان د کرونا وایرس له ویرې عدالتونو ته نه وړاندې کیږي او دغه رنګ د مقدمو تاریخونه ځنډول کیږي
موږ ډیر زیات متاثر شو نو دا خو یو وبار غلی دا نو د یې کار دی ډیر زیات ځکه چې حالات خراب دي موږ عدالتونه خو درې سلور میشتي تقریبا داسې بنو اوس خو عدالتونه کولاو شوی دي خو بیا هم موږ ډیر زیات احتیاط کوو ډیر په احتیاط سره راځو چې کم از کم د خلکو دا کار چې دی دا متاثر نه شي
د سوات سرکاري وکیلانو مشر سید نعیم وای چې عدالتونو او بیا د وکیلانو په دفترو کې کارکونکو د کرونا وایرس څخه متاثر شوي دوی کاروندان کم کړي خو بیا هم د پولیسو لخوا جوړ کړی شوی مقدمو او ریدنه کولای کیږي
ټول تاریخ پانی موږ د ټول سټاف بقای چې کوم دغه ټیسټونه او هغه کې د شپږ کسانو ټیسټونه پازیټیو رااله دي او د بقایا تقریبا 11 کسان دا وو فلحال نیگیټیو دي خپل طرف نه همنګا پولیس تم او عدالت تم خپل اسسټنس باقاعده پرووایډ کړی دی لکه زمونږ هم کوشش دا دی چې هر کده د کووډ نه څوک متاثر کیږي کاغه جیل والے دي او که پرس که پولیس تی یا عام سائل لی نو چی دا پراسیکیوشن پا وجه بانی چا تا دا سی دغا ملاو نشی او دا خپل طرف منگا که پولیس تا دغا پا کار دی ام چی منگو تا ورکو او که جیل کی سوک ملزمان دی نو چی اغو تم ان ٹائم انصاب ملاو شی.
دا سوات نا دا واکمانی پارٹای صوبائی اسمبلی غڑی پا زلکی موی چی حکومت چر تا هم نگواری عدالتو را بند شی دا غیل پارا دوی حالی زلی کوی
منگ کوشش کو چی عدالتونا بند نشی بل دا سی یو رز والا منگ مقرر کن چی آغا رز بانی آغا تاریخونا کئی آن گرنمان دیر نراج وکیلان سایبانو سرائی نور سم مطلب دی چی دا خلق و سرائی انشاءاللہ تعالی دیس شوپی تای دلانی منگ کار کن
پس علاقیم زیادتوی چی دا وکیلان امرستو لپار دا خیبر پختونخوا حکومت پر لند ورزو که اتیا لک روپی امدادی رقم ورکڑے او عدالتونا پا مستقل توگا خلاص ساتل لپار هم پالیسی جوڑوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو ته اوریدونکو، اته میاشت وشو چې په ممندو کې د بلدی اداره جوړه شوې او کار یې پیل کړی دی، خو د کورونا وبا په دې شپو ورځو کې د ادارې یوازې جراثیم کش سپریګان کړي دي. دا اداره مکلفه ده چې نهرونه، کلي او بازارونه صفا وساتي او یو شمېر نور کارونه هم کوي. خو د ادارې مشران وایي عمله ورسره کمه ده او که حکومت یې ورپوره کړي نو دوی به خپل کارونه په سمه توګه وکړی شي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
محمد زلی ته د ټاون میونسپل اډمنستریشن یا د بلدی انتظام سنبالون کې اداري دفترونه اته میاشتې وړاندې راغلي، خو تر ننه پورې مکمل عملیات نه شروع کړي. د یادې ادارې سره په محمد کې عمله تر د دیرشو پورې ده چې وای دا ډیره کمه ده. او یاد اداره په خاورونو کلیوالو سیمو کې د صفایي، سړکونو، ګاډو اډو، مال منډایانو ترڅنګ یو شمېر خدمات ورکوي. دلته بیا خلک غوښتنه کوي چې یاد اداره باید مکمل فعال شي. لکه محبوب شیر محمد پنډیالی اوسیدونکي دي او د
زمنگ علاقہ کے جکما دے لکشمین یا دیر معشومان داغین متاثر دی آغا اوچی چی بے پاغے بانے دانے رکھی جی دادا ٹیم ہے کارو نے دی بلکہ کم کسی چکم کمی نالے سینیٹیشن دا کار چکم ہے دو بو دا ٹول دا سسٹم آگئی سالا گاندا پروت تے دینا خلق اپیکٹیڈ کی گی بیمار کی گی نمانگا دا توقع ساتو چی مختلف علاقوں دا پر اخپل خپل کسان متعین کسی آگا علاقے مصفحیم پکی ہو کی ہو آگا دس پریم پکی ہو کی ہو
خواجہ محمد خان نمی اوبل تنوائی چی وڑان دی با دیاد اداری کرونا دوی پخپل کول او اوس په دغه کارونه حکومتي اداره کوي. د ویل چې د دوی په ځای کې لټولو اول د اوبو تنظیم پکار دی.
کوم دین زمنګ په دې علاقه کې د دې کوم بازار نه جوزي او نیرلی هغه چې کوم دین ډیر زیات ګنده او ډیر ناقص لري موږ دا امید لرو ټیم نه چې ان شاء الله د ټیمه دراتلو سره به دا ستونزې چې کوم په تحصیل یو کوند کې به مومن کې کومې ستونزې دا بری ټیمه سره وري شو ماشي ډنګي ماشي دې دې سپه کول کو په کار د شوشي
یا د اداره په بازارونو کې خپل عملیات کوي لکه صفای او سپری. خو لا هم دوی تر د سپری پوری محدود دی. ہدایت اللہ پہ کون بازار کے قصاب دے او دو او ویل
جی تے سپائی سوتری انتظام نشتا من خپل کو سرکاری دی خپل او بو پکاری دو زی سپائی دی پکاری پلیس پون خو بیہی تان گیو دکہ دکان مخت پراتی او حل گخ بو کی مرضی او دغه کی گو صدقه د نشتا دیس انتظام وای د نشتا دی من دا وختن کو چې من تے علی د فرض یست فارای کی خپل او بی سیستم برابری
د یاد اداري لپاره د لوور سب ډیویژن محمد مشرف عبد الخالق ول چې دوی خپل مشرانو ته وینا کړي چې ور سره د خدمتګاری عملی ډیر کمې دي او د هغې خوا ورته جواب هم راغلی چې په لنډ وخت کې به نوي تنان برتی کړی شي چې د بلدي کارونه مکمل عملی هم شي. عبد الخالق نه مې وپوښتل چې دوی تر اوسه پورې کوم کارونه کړي.
دا ڈس انفیکشن سپرے کو پو آر ایچ سی کا ہونڈا اسپتال کی پو کوارنٹائن سینٹر کی دلتا احساس سینٹر کی کو دی نادرا سینٹر تزوا و میزی دی خلق او بل اویرنس سم دا غسی سیشن چلو پو کی خلق دا کرونا پارا کی اویرنس ور کو او دین علاوہ دا گارڈ ہوشی کمی اٹی دی نو اگوی سر ملاوی کو اگوی سر خبری تریم روانی دی چی تا غمو چی لیگلی ریجسٹر شی
ہر تو کو بلدیاتی انتظام کون کے ادارہ اتمی اشتی اوڑان دی محمد و تراغلی خلائی ہم کوم د گاډو اډې د څارو منډي یی دغه شان نور ځایونه د حکومت سره نه دی رېجستر کړی او نه ورته مخصوص ځایونه ټاکلي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
په بلوچستان کې له کلونو راهیسې د وچکالۍ له کبله د اوبو سطح ورځ تر بلې ښکته ځي. د مرکزي ښار کوټې په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې خلک د څښلو د اوبو له کمی سره ټکوي. تیرو حکومتونو په وار وار اعلانونه کړي وو چې د دې مسلې د حل لپاره یې تګلارې جوړې کړي دي، خو تر اوسه دا مشکل نه دی حل شوی. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه له ځایي متاثره خلکو، کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
دا پکوټه کې د داسې ماشومانو شور وو چې د کورنۍ لپاره یې د څښلو په اوبو پسې د لاس ریړۍ روانه کړې وه. دوی یوازې نه دي، بلکې د کوټې ښار ترڅنګ د صوبې په زیاتره ښارونو کې په زرګونه کورنۍ داسې دي چې په کور کې د ورځني استعمال او په ځانګړې توګه د څښلو اوبه نه لري. د کوټې اوسیدونکي سلیم خان مشال رډیو ته وویل د څښلو اوبه نه درلودلو یا ژوند لاس تنظمن کړی دی. د ویل وړوکې کورنۍ ده، خو بیا هم د میاشتې له 500 تر 6000 روپۍ پر اوبو ورکوي، کوم چې د د په وینا د هر کس د وس خبره نه ده.
کچیری و ټینکی والا ته موږ وایو چې یو ټینکی اوبه راوړه، دی وایي بجلی وس نسته، د پلانی نمبر در مخه دی، بیا ستا نمبر دی، نو دوه درې نمبره بیا پاتې، بیا به موږ انتظار ورته کوو چې دی د څښاک اوبه راوړي یا دغه کوي. که د چا سره یو موټر سایکل یا یو دا رقم شي، خو هغه ځي د بل ځای د یو فلټر د بازار سه د څښاک اوبه راډکې راوړي، تر څو پورې چې هغه ټینکی راورسیږي یا نمبر راسی.
تر کوټه ورسته لورلای یو له هغو سیمو ده چې د وچکالۍ له کبله ډېره ځپل سوې او د څښلو اوبه پکې ډېرې کمې دي. سمیع الرحمن د لورلای یو له هغو کسانو دی چې د کورنۍ استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. دی وایي یوازې پیسې نه ورکوي، بلکې اوبه راوړونکو ته زارۍ او انتظار هم کوي.
او ټینکر والا ته ټلیفون وکړو چې اوبه یو خو درې شپې بعد هغه ټینکر والا اوبه راوړي، بیا 1100 روپۍ باندې تقریبا یو ټینکر دی. غریبان خو بیخي وس نه لري، تقریبا درې ټینکر سلور ټینکر دا متوسط گرانی سی، مطلب آبادی کم وي، چې آبادی زیات وي هغه لس ټینکر پرم دی میاسي ورسیږي. او سی اوبه در وړي گئے د ټینکر والا هم دون خړی اوبه در اخستی، چې ورته پښتنه ځینو کوي سیار د خرابې اوبه را اخستی دي، دوباره هغه هم نه راړي، بس مجبور دغه ټینکر کار رنګ او بر راوړي هر رنګ، بس دغه شو په دغه لګیا دام ژوند دی، بس ډیر ستړي کړي.
په ډیرای سیمو کې او بنست، خو په ځین سیمو کې بیا دومره تروي یا مالګین دي چې د څښلو نه دي. په هغه سیمو کې یو پښتون میشته ضلع دوکې هم ده چې ترمزه کلاندیا پالوش میر د کویلې قانونو لکبله د اوبو خوند ډیر خراب دی. د یادې سیمې یو اوسیدونکي جهانگیر خان مشال رډیو ته ویل چې یو پلو اوبه د څښلو نه دي، او بل پلو خلق د غربت له وجې په پیسو خوږی او بنس اخیستلای.
نو دا د کول ماینز ایریا د پدې کې د اوبه ډیر تروي او ترخی دي، نو دا له وجې کم غریب عوام غریب تکا سیدا هغه اوبه ټینکی اخی په 1500 روپۍ، او بیخي انسان ګر سره یو هفته یو هفته څخه زیات ټیم ګر سره وینه او اوبه.
په بلوچستان کې رواني اوبه د نه برابر دي، او په زیاتره سیمو کې خلک د ټیوبیلونو په وسیله اوبه راباسي، خو په دې کې بل ستونزه بیا دا ده چې په لری پرتو سیمو کې بیا بجلی نه وي. د دوکې یو بل اوسیدونکي آصف خان ترین وای د شار خلک خو د څښلو لپاره اوبه له ټیوبیلونو راوړي، خو د په وینا د لری پرتو سیمو خلک پر دې مجبور دي چې د باران اوبه وڅښي.
الته خو بالکل د بجلی تصور هم نسته، نو په دغه وجې نو هغه داسې یو غټه کودایي کړي په میدانو کې نه، بیا په هغه کې سکمې د باران اوبه جمع کېږي، هغه دوی د سکاک دپاره هم استعمالوي، هغه دوی د خوراک دپاره هم استعمالوي په خوراک شیانو کې، او هغه دوی د لمبېدو دپاره او د کپړو د لمنځلو دپاره هم استعمالوي. نو سر ډېره زیاته مسله ده په دوکۍ کې د اوبو، هغه بیخي ډېره زیاته مسله ده.
په بلوچستان کې د څښلو د اوبو اوبو کمی مسله دومره جدی ده چې د اوبو خرڅونکو هم لالستونځو سره مخامخ دي. په کوټه کې مې د خلکو کورونو ته یو اوبو وروړونکی سعید محمد ته ټلیفون وکړ او هغه راته وویل سید محمد ویل پدری سوا یو ټینکر د ټیوبل لمالک اخلی او بیا یې په شاوخوا 200 روپۍ پر خلکو خرڅوي. د اوبو د انتظامی چارو پو ډاکټر رزاق ناصر وای د دې خلکو شکایتونه او غوښتنې بالکل پر ځای دي. د ویل دا مسله په ځانګړي توګه په شاري سیمو کې زیاته ده، هغه ځکه چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د اسانتیاو نشټوالي له کبله شارونو ته کډه کوي.
کوسی کمزمر واټر ټیبل دی هغه ورځ په ورځ لاندې روان دی او ډیر تر خطرناک حد پورې دا لاندې ولاړو. دویم خبره دا ده چې له پاپولیشن زیاتېدو سره کاربنایزیشن زیات شوی، نو په دغه کې زموږ د ډومیسټیک یوز لپاره د اوبو ضرورت هم زیات شو. د اوبو ضرورت زیات شولو نو د هغه پرېشر سیدی هغه په زموږ په ډرینکینګ واټر سیکم سپلای سیستم دی په هغه باندې راغل. نو پی ایچ ای یا نور سیکم واسه وغیرہ دی د هغه مس مینجمنټ هم په دغه کې انوالو دی. سدو د مس مینجمنټ له وجې هم د اوبو سیدی هغه ډومیسټیک یوز ته یا کورو ته پراپرلی سیسون ضرورت نه رسېږي.
په بلوچستان کې د اوبو کمی نږدې 2 لسیزې وړاندې هغه مهال پیل شوی و چې په پاکستان کې د پوځي واکمن پرویز مشرف حکومت و. په هغه وخت کې وفاقي حکومت اعلان کړی و چې په ځانګړې توګه به د کوټي ښار لپاره د څښلو اوبو بندوبست کوي. تر هغه وروسته دا دریم حکومت دی، خو تر اوسه لا هم خلک هغسې د اوبو له کمی سر ټکوي. د پښتونخوا ملي او میګون مخکش ډاکټر حمید خان اڅکزای په تیر حکومت کې د بلوچستان د پلان جوړونې وزیر و. نموړي مشال رډیو ته ویل چې دوی یو پلو په ټوله صوبه کې 300 واړه او لوی ډیمونه جوړ کړي وو او بل پلو یې کوټی ته د اوبو لپاره 2 ځانګړي منصوبې هم منظوري کړې وې. ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل چې نواز شریف ته یې خواست کړی و او هغه د 9 ارب روپیو په لګښت د مانګې نومي ډیم منظوري ورکړې وه.
دغه ډیم اوس جوړېدو ته نږدې دی. د دې به 3-4 سټېشن جوړېږي پمپینګ. دغه د مانګې ډیم اوبه به دغه ته را رسوو کوشت. اعداد او شمار داسې دي چې کم او بیش 10-15% اوبو ضرورت به پوره کړي. او بل ډیم د کوټه ودی خواته د برجاجس خان دی. دا موږ پلان کې د فیزیبلټی وکړله. اوس په پی ډبلیو پی کې اپروسه ودی موجوده ګورنمنت د اطلاع مطابق دغه د برجاجس خان ډیم کوم د موجوده حکومت کوشش وکړي دا کم از کم د 30-35% پر ضرورت پوره کړي.
د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ اتحادي حکومت د دویم کلنی بجټ وړاندې کولو لپاره نن سبا په تیاری بوخت دی. د اوبخور صوبای وزیر نور محمد دمر مشال رادیو ته ویل چې که څه هم تر اوسه منځوري یار دی د نه دی سرګند، خو دوی په کوټه او نور زلو کې د اوبو د کمی پوره کولو لپاره لږ تر لږه په عربونو روپی بیلوي.
یقیناً دا زموږ لپاره یو چیلنج دی، خو زموږ ګورنمنټ سي څه کوي هغه خو باول دا وي چې شاوخوا د کوټې په اطرافو کې څه ډیمونه پروپوز شوي دي چې هغه د اوبو ریچارج زیات شي. دویمه خبره دا ده بیا چې په کوټې کې دننه کم یو خشک ټیوبویلونه دي د اوبو دپاره یو کافي بجټ ایجل شوی دي چې هغه برته ریسټور شي. دغه لپاره دغه یو خاطر خو څه کافي رقم اجل شوی دی. امید دا ده انشاءالله چې څنګه دا بجټ پاس شي په دې به کار شروع کړي.
نور محمد دومر زیاته کړه چې په بجټ کې د ټاونشپ په نامه برخه ځانګړې کړې ده چې د صوبې په نور ضلعو کې د څښاک د اوبو مسله هوار کړي. بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده او ټولې 4 ضلعې لري، خو زیاتره سیمې غرنۍ او له روانو اوبو بې برخې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اکسفورد پوهنتون پریس او برټش کونسل په 2010 کال کې په کراچۍ کې لومړی نړیواله ادبي میله جوړ کړې وه. وروسته په اسلام آباد، لاهور او پنډای کې د ادبي میلو او کلتوري غونډو لړۍ پیل شو. په پیښور او کوټه کې وخت په وخت ځینې ادبي غونډې او میلی جوړیږي، خو د اسلام آباد یا کراچۍ په څیر لویه غونډه پکې لا هم نه ده شوې. دا چې ولې، شاهین بنیری په خپل دی رپورټ کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې.
د کال 2010 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبی میلې نو وروستو په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبی میلې بیلابیل دورونه ترسره شوې دي. په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي. د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبی میله را جوړه کړې وه، خو تر اوسه په دغه ښار کې کوم لویه ادبی میله نه ده ترسره شوې. لیکوال او د پیښور د ایډوارډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت خرابې وضع او سیاسي او سماجی بې قراری د پیښور ښار ادبی او کلتوري رنگونه ډېر پیکه کړي دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغېزمنې شوې دي.
مونږ ایډوارډز کالج کې به ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کوو. دا لس دولس کال ډیر په فعال طریقه باندې بکېدو، خو هغه هم لبد مرغه د 2014 نه بعد هغه ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چې دی هغه هم نه دی شوی. درې څلور کال مخکې په اسلام آباد کې د اکسفورد لخوا نه چې کوم لټریری میله شروع شوی و، هغوی سره مونږ یو پروپوزل انیشیټ کړی مو. هغوی وی چې مونږ په ایډوارډز کالج کې پیښور کې دا سیس کول غواړو، خو له بده مرغه بیا همدغه سیاسي حالاتو د وجې او د سکیورټي پرابلمز د وجې هغه زړه ونه کړی شو چې پیښور ته راشي.
لیکوال او د باچا خان تعلیمي بنسټ پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې پیښور د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري، دا خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د مرکزونو په توګه خودل کیږي. نوموړی وایي هم دغه وجه ده چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نه ښه کوي.
دا د تهذیب نه لري، دا د علم نه لري، دا د کتاب نه لري، دا د ترهګرۍ سره نږدې، د دې کې د امنیت وضع خرابه ده. نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منځته راشي او کله د امنیت د وضع مسلې منځته راشي او دغه شان که څوک غواړي اوم چې دلته لیټریچر فیسټیوال وکړی شي نو هغه دې نه لاس په سر شي. دلته د لیټریچر فیسټیوال د انتظام لپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه کارۍ نه ډډه کوي، هغه آکسفورد یونیورسټي پریس یا یا بلی یا بلی. نو هغه داسې تصور کوي چې مونږ کم سرمایه کاری کوو نو هغه سرمایه کاری مونږ ته واپس را نشي یا هغه کې مونږ ګټو نه کړی شو.
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبی ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې، بحثونه او ادبی محفلونه را جوړیږي، خو دا هر څه په مقامی کچه کیږي او د کوم لویو ادارو لخوا پکې سرمایه کاری نه کیږي. د بلوچستان د انجینیرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یوه دوه ورځنۍ ادبی میله را جوړه کړې وه. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټه او پیښور دواړو کې دا مهال د ادب او هنر په میدان کې نوې نوې تجربې کیږي خو نړۍ ته نه خبرېږي.
پیښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغو منطقو کې یا په دغو علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه دی هغه سپانسرشپ تر شا ولري، که هغه د حکومت لخوا وي او که هغه له دې سره سره کوم پرایویټ سیکټر دی، کوم نیجی شعبه ده، د هغې لخوا ولري چې یو دومره غټه میله، ادبي میله را جوړ کړي. نه په پېښور کې پرایویټ سیکټر هغه رنګه مضبوط دی او نه په کوټه کې. اول خو فورم پکار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټفارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمی ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ د یو تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي او د دغې لپاره په پیښور او کوټه کې سرمایه کاری وکړي. نوموړی زیاتوي
دا سم کې د لایسوی چې مطلب د لیچ کم زموږ د اتلسم ترمیم ورسته چونکی سوبه ډیر زیات واکمن دي په اختیار دي د هغه پر دې طرز باندې یو داسي مکالمه یا داسي ورشه پیل کولای شي د ژبو د کلتورونو ترمنځ چې کوم یو مناسبت د یا یو والی دي یا هغه شان چې په دې سوبو کې خلک سره نږدې کولای شي په هنتونونو په دې حق باندې ډیر بنیادی کار کولای شي وسته کسنګ پښتو اکیډمۍ کوټه یعنې 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تک باندې د کانفرنسونه کوي درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې په کې د لربر پښتانه راځي لیکوالان دي او هنرمندان دي
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې د تیرې سمودې نه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي په هنتونونو د مالی پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجی او سیاسي بېقرارۍ له کبله ژوند د بیلابیلو ستونزو سره مخ شوی دی خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو او کلتوري محفلونو په را جوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تند ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.